سلام ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو زموږه غلازادای رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو
دراګان د روختون ډاکټران وايي په تیر دوه میاشتو کې د ماشومان ترمنځ خوارزواکي د نورو وختونو پرتل زیاته شوې ده د دغه روختون ډاکټرانو د افغانستان کورنی رسنیو سره خبرې کوي په هر لسو ماشومانو کې درې د سختي خوارزواکي لکبل بستريږي لدې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو په خپل راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمر ماشومان په خوارزواکي اخته دي د دغه نړیوالو ادارو په ټکو څه باندې 2.2 میلیونه امیندوارې او شدي ورکوونکي میندې هم د خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي د بشري مرستو رسونکو ادارو ویلي د امریکا او نورو نړیوالو د مرستو په بندېدو سره د خوارزواکو ماشومانو او میندو ته رسیدنه ستونزمنه شوې ده اسرائیلي ځواکونو پرون دوشنبه په خان یونس کې پر ناصر روختون په دوه بریدونو کې شل کسان وژل دي په سیمه کې روغتي کارکونکو وایي له نوموړي برید وروسته سیمې ته د روغتي کارکونکو خبريالانو له رسېدو سره سم دویم برید شو چې لږ تر لږه شل کسان پکې وژل شول د شوچپس خبري اژانس راپور له مخې په وژل شو کې 5 خبريالان هم شامل دي په خبريالانو کې 33 کلنه مریم داکا له شوچپس خبري اژانس سره د خبريالې په توګه کار کاوه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د غبریت یو غمجن پیښه بللې ولیدې چې پاوزي د څېړلو په حال کې دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سکال غوړم د شمالي کوریا لمشر کیم جون اون سره وګورم هغه پرند شنبه په سپینه مړې کې خبر اعلان توي لکیم سره د خبرو اترو لپاره چمتو دی او په مناسب وخت کې ور سره وګوري د روټرز خبري اژانس راپور لمخې ولسمشر ترامپ په خپل مخکيني دوره کې د کیم جون اون سره نمړلې نیدنه په داسه حال کې درلوده چې د امریکا او شمالي کوریا اړیکې کړکې چنوي هغه مهال د دوړو لور ترمنځ یو سوداګریز تړون هم لاسلیک شوی وو خو د اټومي انرژي په ځل غوښتنې او د تړون په جزئیاتو کې دوړو خو اختلافات درلود د امریکا په اوریګان ایالت کې د اورلګیدنې له کبله یو شمېر کورونه ورخېسته او په زر هاو نور د سوځېدو له ګواښ سره مخ دي د سیمو اوسیدونکو ته د شنبه د تخلیه امر شوی دی د چارواکو خبره د اورلګیدنې چې د وچې او ګرمې هوا له کبله رامنځته شوی د اوروژنې کارکونکو یو څه مهار کړی دی له دې وړاندې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د اورلګیدنې له کبله په زر هاو کورونه سوځېدلې و او د آزادو سیالیو نموتای اتسیرا پاس محمد اورند شنبی د نمړي ځل لپاره د موټای په برخه کې خپل ایرانی اصل بهرنی سیال ته مات ورکړه دغه سیالی چې د تایلند په پوکیت خار کې تر سره شو پاس محمد پکې لادرې او پړاون ورس خپل سیال مات کړ د موټای په سیالی کې هر پړاو درې دقیقې وي پاس محمد لدی وړاندې د آزادو سیالیو په برخه کې افغانستان ته پیړون راوړي او د نمړي ځل دی چې د موټای په برخه کې برلیات بریا تر لاسه کوي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کئ قدر مناو خو جواب للیز د کون کو زبرش ناغم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرف راس من د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر مناو زړه ته تیر د کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامع بم پتن وی درور نه وګل للیز د کون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیه او اوم ټوکې کتاب سلرم لوستې نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر مناو خو جز کون کی د لوستر پای پر سره ماتیا او کری او یو څه ذکرې قدر مناو خو د کون کو لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې دا په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د ځمکې وضعي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د ځمکې د وضعي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي د چسپا په ځر پوری موضوع اړوند بحث لرو نو هله من د انټرنوس د کون کو مخکې لدین چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه د کون کې خپل ځنو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ خو جوګل لیز د کون کو وسهم د لوست پر لور باندې رازوز مرسته سو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافیه ده کتاب صفحه د 25 صفحې څخه پیل بهتر 28 صفحې پرې خو جو ګل لیز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت اله لمړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دویم طبيعي جغرافیه دریم وړي سطحې سلرم دشتي دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو خبرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله په ټوکو للی زده کوونکو راځو خپل درس پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست چې دی د افغانستان موقعیت او څلور خواوې دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خواوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. هوجه قدرمنو زده کوونکو د ځمکې کورې ته که چیرې موږ تاسو متوجه واوسیږو، د ځمکې دغه کوم غیر منظم کروي شکل چې لري، د دې قطبي او سویلي، یو شمالي قطب لري او بلې هم سویلي قطب لري، چې دا په خپله موږ تاسو په تېرو ورځو لوستونو کې دا وپیژندل چې ځمکه د استوا کښې په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده، چې یوې برخې ته یې شمالي قطب موږ وایو او بلې برخې ته یې سویلي قطب وایو. همدارنګه درنو زده کوونکو، که چیرې موږ دغه د ځمکې موډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لویې وچې او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري، نو موږ او تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خوښه او ګللی زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کوره کې او د استوا له کښې څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کوره کې، چې دغه کوره په خپله د لندن د ګرینویچ له کښې څخه ختیځ خوا کې ده. په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ د ګران هیواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره ده عبارت ده. زموږ د ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې دی په خپله 6,250,000 کیلومترو مربع ته رسېږي. او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان څلورو خواوو ته وچه ده، کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لاره نه لري. که چیرې تاسو په نقشه کې د استرالیا هیواد ته متوجه واوسیږئ، د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه، چې استرالیا په خپله یو غټ پرازیم دی چې د دې شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. نو زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لاره نه لري. چار چاپیره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه ورباندې راڅرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپله د ده دغه لیروالی چې دی د عربو سمندرګي ته نږدې د 400 کیلومتره واټن ته رسېږي، یعنې دی په خپله د عربو سمندرګي ته چې ډېر زیات دی نږدې دی هغه 400 کیلومتره دی. او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته، شمالي لوري ته، منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یا هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې تر څنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځې پولې یا هم هغه سرحدونه چې دي هغه په خپله د پاکستان اسلامي جمهوریت دي چې اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی دا په خپله د یو تحمیلي کرښې چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي، د دې په واسطه سره رامنځته شوې دي، چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنې زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه دی پیژندلې. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیځ لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري، یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپله د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلالي زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپله شمالي لوري ته یې، شمال ختیځ لوري ته یې په خپله په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه واوسیږئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترینه څوکه چې ده په دې ځای کې په دغه کوچنی څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې له لورې څخه زموږ ګران هیواد د منځنۍ آسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه ته لاره نه لري، نو همدې کبله څخه نور ښارونه، نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنۍ آسیا کې موقعیت لري، دوی هم آزاد سمندر ته لاره نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخته دی چې د دې زموږ د ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنې هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دوی دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لاره پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو اوس هم د لوس په دې برخه کې مراو تاسو د طبیعي جغرافیه په حق ولولو چې طبیعي جغرافیه څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږ زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده، یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمېر برخه یې غرونه نیولې ده. او همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لړۍ ده، د بابا غر لړۍ ده، د سپید کو غر لړۍ ده، د سیاکو غر لړۍ ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لړۍ ده. که چیرې تاسو د دغو غرونو په باره کې اوریدلي چې په افغانستان کې تر ټولو مشهورترین غرونه چې دي هغه په خپله د هندوکش غرونو لړۍ له جملو څخه یو شمېرل کېږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلي دا د افغانستان د مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د تور غر دي چې دغو غرونو لړۍ د لوړې سرحې جوړې کړي دي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځو او ختیځو سیمو کې موقعیت لري. چې دغو غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمېر اورښتونه، بارانونه، واورې ډېر زیات پکې کېږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کېږي هغه ډېر زیات د واورې په ډول سره وي. یعنی کچېرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واورې موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي، سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې زیاتې وي، په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واورې په بڼه سره وي، چې دغه واورې بیا په غرونو کې زیرمه کېږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واورې بیرته ویلې کېږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمیر خلک شي دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی زو اړتیاو د پر کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمکه په خړوبول کې هم ډېر زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو جو قدرمنو زده کوونکو دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستره چې افغانستان یو له غرنۍ هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې یو په خپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شي وه هغه غرونو نیولې وه، یعنې زیاته برخه یې دشتې، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي، یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري، یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هوارې وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې تر څنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړې سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده د اسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 2000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو د نړۍ دغه سطح چې ده په خپله د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمېر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. ترنو په جوز د کوونکو راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشتو په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتې څه ډول دشتې دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. داسې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیز برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي پکې، کې بارانونه واورې زیات نه وي پکې، نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو په خپله د مارکوار سیستان او بکوا دشتی دی چې په دغو سیمو کې موقعیت لري او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشتې دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتې دي، او همدارنګه د لیلی دشتې چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري، دا هغه دشتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېره زیاته توده هوا لري، یعنی د دوی هوا چې د معتدله هوا موږ نه سو ورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخ هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده، نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوشا و گلریز دکون کو داو زمر استاسو دن وزی لوست موضوع کوم چې مر تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان موقعیت او سلور های او پیجندلې د دې تر څنګ د افغانستان طبيعي جغرافیه مو پیجندل چې طبيعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبيعي جغرافیه لپاره وسخه یو پر درې برخه د غرونو لړۍ تشکیل کړي او همدارنګ لوړی سطحې مو پیجندلې دشت په حق مو پیجندل. نو هله من دې چې په یو څه پوسی او سېږي اوس هم د لوست پراتلونکو برخه کې مر تاسو د پښتنو پر لور باندې راځو. دې برخه کې تاسو ټول درنوز د کونکو ته می پنځه پښتنې چمتو کړې دي، تاسو ټول قدرمن زکوونکي به هم دغه پنځه پښتنې په خپل کتابچو کې لیکي او ورسته به د هرې پښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکي. نو راځو د پښتنو پر لور باندې تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پښتنه د افغانستان ډېره مشهور غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو نن ورځ لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته پنه شکل، تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړی سطحې یعنی سا یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی، دویم د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړی سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري هغه غرونه چې نن ورځ زموږ تاسو وپیژندل د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګه ډېر لوړ سطح سنمیږي او څومره لوړ لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطح سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی لري. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکمه چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی شپږ زره څخه تر اووه زره متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتابچو کې نوشته کړئ. هم چې نن پنځم سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندې په یو څه پوسی او اوسېږي او یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهلا و احترامات می قبول کی قدرمنو وګړي زکون کو ز پرشنه هم خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ لاس مم د اتم ټولګي جغرافیه مزمن سلام دوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدرمنو وګړي زکون کبره تر او غوړو صحت مند او سری او د صحت جامع وم پتن قدرمنو زکون کو زمو رستا سو د نن ورځې سلام لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهی شي کتاب صفاله یو وشته من پهل به تر یو جیش می سپې پري هم ترنګ قدرمنو وګړي زکون کو زمو رستا سو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دله. لومړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهیږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهیږي، دریم د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشات په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو لږ ځکون کو د پراته وجو د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګللی زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو، لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړل زموږ استاد د نن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدر منو زده کوونکو موږ تاسو په تیر ورځو لوستنه کې د اروپا د لوی وچې د سمندرګي یعنی بحیرونو په حق له، د هم چې نن د اروپا د لوی وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ول. خوشو قدر منو زده کوونکو لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له درې لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د شمالي نیمه کره د شمالي عرض البلدونو د 15 جیش او د اتیا درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې درسان قدرمنو زده کوونکو ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیز لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیز برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږ غلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځه څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېر کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یا هم پولې لري، چې په دې برخه کې مور او تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له لویو او په واسطه سره راچپېر شوی، لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو ټول ولوستره چې اروپا لویه وچه دریو خواو ته اووېدي، یا هم دریو خواو څخه د اوبو په واسطه سره راچپېر شوی او یوې خوا ته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ د لوی اوبو په واسطه سره راچپېر شوی ده، چې هغه له مشمیر څخه یو په خپل مدیترانهي سمندرګي و چې ما تاسو ټول ته وویل چې مدیترانهي سمندرګي په خپل د اروپا، افریقا او آسیا ترمنځ پروتی، یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوې دي. نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې ده یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي، او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو غوړلې زده کوونکو د اروپا د لوی وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی وصل بهش هیوادونو ته رسیږي، چې د هغوی څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتې دي، یا هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخې یې اوبه دي او یوه برخه یې چې شته وچه ده، چې په دغو سیاسي هیوادونو کې د واحدونو شمېر چې وو مور او تاسو ولوستل چې وصل بهش دي. نو دغه وصل بهش څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتې دي، یا هم موقعیت لري او اوبه ته دي لار نه لري. د هغو جملو څخه درنو زده کوونکو د سویس هیوادی، د لوګرزمبورګ هیوادی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی، او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویه وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چنان که چیرې موږ دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري، یا هم پکښې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورګ هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده، او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا کوچني هیوادونه دي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو، موږ او تاسو په دې حقله لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج سو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول، چې د هرې ډلې نمونه زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانوم. چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو شمالي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلند، ایسلند او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپل د ختیځي اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپینه روسیه او اوکراین، د اوکراین تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې تر څنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هایلند او بلجیم دي. د بلجیم تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنه په خپل منځنۍ اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولند، او دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکو برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په حق بشپړ معلومات ولولو او په حق به معلومات ترلاسه کړو. خوږه قدر من زكون کو د اروپا په لوي وچه کې د طبيعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو د اوبو د کوسندونو متدل اقلیم او پر اورش تشتوالي لامل د صنعت او پوخي پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات شه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی د رڼو ګلاري زده کوونکو دا اروپا لویه وچه چې په دې کې زیات شمېر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرځایونه پکښې موجود دي. اروپا لویه وچه د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډکه ده، ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمي دي، اورشت هم ښه په پوره اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ښه عواملو له امله څخه اروپا لویه وچه یو له هغو وچو څخه شمېرل کېږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکښې سرته رسول کېږي، د کارونو امکانات زیاته کچې سره پکښې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لویه وچه یو له ارزښتمنو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر وګړي پکښې کې میشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشه کې متوجه اوسېږئ د اروپا د لویې وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نښه کولی شئ. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونه چې دي په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانۍ سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لوېدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دوو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو ځمکو کې لیدل کېږي. یعنې زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کېږي. دویم چې دي، سره له دې چې د اروپا لویه وچه د نړۍ له ډېرو نفوس لرونکو لویو وچو څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډېر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هېوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هېوادونو او ځینو هېوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوسو وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، المان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګلوس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خوشاله ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشاط په هکله معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړی وي. خوشاله قدر من زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهیږئ؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یونانی یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ یې غنم رنګه دي، یعنی غنم رنګه دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپله جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي، هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي. یوه برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو، ختیځ قومونه یا هم سلویان دي. دا قومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یا هم یوست ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسېدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شماله څخه تر جنوبه تیر شوي او منځني اروپا ته یې لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو، نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سل تایان او په ایرلند، سکاتلند او برتانیا کې د يهوديانو ډلې په روسي او په روسیه او پیلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شخص دي. په دې برخه کې مرتس د اروپا د لوی وچې د ژبي په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بیلابیل ژبو باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولندي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولې ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژاد یې لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پورې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وکوم چې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. دا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب وکړي. لومړنۍ پښتنه د اروپا خالی خانه ده، ل بیا خالی خانه ده، لوی وچو څخه ده. دغه دوی خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوي، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوي. دریم سوال درنو ځکونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوي، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاته په کومه اروپا یي هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو ځکونکو، زموږ ساس د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. شوخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو ګللې سکون کو ز پرشنا غم پار یو زر به تاسو ټول ته شرع واس پېما دنه هم ټول کی جغرافیه مزمن سلام لوستا اله د چې تاسو ټول قدر منو ګللې سکون کی پر اترو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت هم په پتن می درنو سکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرستا سو د نن ورځې مزمن جغرافیه مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چې د تیر ورځې لوستنه په پراو دقیق ډول سره زکړو او سری او نیو لوستا امر کی ولري ژوګللی ز کونکوز مرستا سودنن برازیل لوز د لومرنی پاسل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرستا سو په لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرستا سو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق له معلومات لا سره ول، نن ورځ به مرستا سو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او هم چنان د ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په حق له معلومات لا سره او نو تاسو د ټولو قدر منو غوړل لیست کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم. هله د چې تاسو تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوشو قدر منو زده کوونکو، د لوست په پښې بو کې مراو تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق له معلومات ولول. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمیرل کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشې وختونو کې لیدل کیږي او هم چې نن د لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکې ژوند کوي. لمیلې یوازنې لمیل په دې لوی وچې کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل د دې ځکه په داخلو یو وچې چې د اقتصادي زیپوالي پکې موجود دي. نو له همدې عمل څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچې څخه تېشته وکړي او نورو لوی وچې کې استوګن شي. په دې ورستنی وختونه کې درنو ځکونکو په افریقا لوی وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپل ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، تر څو وکولی سي د خپل ژوند د ورځنیزي اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی سي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی سي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو د جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شې دي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنې د دې ژوند چې دي کوچیانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیمه کې او کله بل سیمه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنې هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروسته والي پاته راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنې د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویه وچه استمرار سپله، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ سوله چې دغه د مخه 12 to 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمد هیوادونو په منځ ته راوړي وو چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د هم هغو پخوانیو حکومتونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازینی لامل و چې د افریقا لویه وچه یې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستو دې برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږه قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپل بشري جغرافیې کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیې چې د په څلورو برخو باندې ولاړه ده چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنې د دې د جغرافیې ویش له موقعیت له مخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونی توب لري او هم چنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویه وچه کې 415 میلیونو تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونو تنو کسانو په دغه لویه وچه کې ژوند کوي چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو 12.2 برخې جوړوله، یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویه وچه کې چې کوم وګړو ژوند کوي 12.2 برخه په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچه کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودې، په ځینو سیمو کې شمیر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بیلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسیږي، یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو هلته بیا چې دا نیلسن ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنې کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه سرو تنو ته د دې نفوسو ګڼوالي رسېږي. د نفوسو ګڼوالي د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي موږ او تاسو او ټول وپېژندي چې څه دي. همچنان درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په هکله ده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسئ، چې په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په هکله معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلګو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بل یې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویه وچه کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکښې کې موجود دي چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ویش هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویه وجه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ تاسو ژبو په هکله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه پخپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په هکله ده چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنې د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 200 لهجو ته رسېږي. یعنې په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې درې سوه ته رسېږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 200 ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري، امهري ژبې شامل دي. دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي. دریم هم سیمه ایزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي. او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده. همچنان درنو زده کونکو د دې ترڅنګ افریقا لوی وچه اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لوی وچه کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لوی وچو په پرتله سره ورسته یې هم د نسیم پیړۍ په پیل کې شوې دي چې د دې څخه د مخه په دې په باره کې بحث نه وسو. خو د دې لوی وچه اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپل لاسي صنایع دي. ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات شوي دي. یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راولي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونه موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کونکو د دې څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانې چې د کاکاو په لویدیځه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبه او په لویدیځه افریقا کې سناسه ساحې په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په حاشي کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نورې میوې ترکاري پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم: لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کړئ، دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکئ. نور نو درنو زده کونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې اوسمو زده کړو اوسېږي تر بل داسې درسه پورې. دا لا په ماشه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که له احترامات می قبول کی قدر منو وکړه لیسه کون کو زای برشنا غم فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس پایما. د لسم ټولګي جغرافیا مضمون څلورم لوست ده. هله د چیتا سټور کډر منه وګللې ځکه چې برات رو غوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې په تن وی درنو ځکه کو د چیز مرسته سودنن ورځې لوست څلورم لوست دی. نو زموږ مرسته سودنن ورځې درسي موضوعات عبارت دي: لومړی لندبال، دویم د افغانستان اقلیمي سیمې، دریم د ستپ د سیمو اقلیم. دا هغه مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو کډر منه وګللې ځکه کو د پراته وجو د کټ په هله یې ما هله د چیتا ستر پای پر رسره ماته وکړي او یو څه زده کړي. هروز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې لوس په کتاب کې لري، یو د شیم سپینه پیل دی، بیا تر د سرويشتم سپی پرې قدر منو ګل لري. د کون کو وس هم د خپل لوس پر لور باندې راګرځو، لکه څنګه چې موږ کې دا ونه وکړه. لازم مرسته سو په لوس کې بنن ورس مرسته سو سو مهمه موضوعګانې ولول چې د هغو موضوعګانو څخه لمرنې موضوع لندبل په حق لري چې نن ورځ به مرسته سو په حق لري بشپړ معلومات ترلاسه. د لندبل کلمه خوشو ځکون کو شاید تاسو په خپل ژوند کې زیات اوریدلې وو، سې جواب د دې کلمې سره آشنا وو. خو نن ورځ هم مرسته سو په افغانستان کې د لندبل د کلمې سره آشنا کیږي چې په افغانستان کې لندبل څه ته وایي. قدر منو ګلالي زده کونکو، لندبل کلمه په خپل نمجن حالت ته وایي کیږي، هم نمجنی هوا ته وایي کیږي، چې لندبل د اقلیم یو له مهمو او اغیزناکو لاملونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د میاشتې او کال په ترڅ کې د یوې سیمې اقلیمي وضعیت او شرایط مجبتاس ته په معلومدار توګه سره تر کنټرول لاندې راولي او د اورش اندازه او کچه مجبتاس ته سرګندوي. چې غالبا د لندبل لرونکي سیمې په افغانستان کې په غرنیو سیمو کې په ترستر کېږي، یعنی هغه سیمې چې په افغانستان کې لوړی سطح دي او په لوړی سطح کې دي. هغه سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري او په لوړ سیمو کې د تودوخه درجه راښکته کېږي چې لندبل لرونکي هوا یې ډیره شر اشبا کېږي او د اورش لامل یې هم سبب ګرځي چې لوړی غرنۍ سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري. قدرمنو زده کونکو، په افغانستان کې غرنۍ اورش چې رامست کېږي، لبلي خواڅخه دغه اورش چې د هند سمندر د موسمي اورښتونو د هیواد په ختیځو سیمو کې د اوړي په میاشت کې د اورښتونو لامل کیږي چې په افغانستان کې د هوا د لندنۍ کتلې واکمن کوي چې لمړنۍ د هغو له جملو څخه په خپل ژمي کې د شمال لوري څخه د سایبریا سړې څپې راځي په پسرلي کې د ایسلینډ او کسپیت سمندرګي لوري څخه معتدلې څپې رامنځته کیږي او په اوړي کې بیا د پاریس څخه لیچ لندبل لرونکې هوا او د هند سمندر موسمي بادونه د سویل یا هم جنوبي لویدیس لوري ته ځي چې دا د هوا پر کتلې باندې د کال په بیلابیلو موسمونو کې په افغانستان کې د اورښت لامل ګرځي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو د هوا فشار او بادونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په پراخه کچه سره موجود دي چې د سمندر د کچې څخه د هوا د فشار ډیر لوړ حد او اندازه موږ تاسو لیدل سو چې هغه په خپل 118 ملي متر پر سانتي ګرید او یا هم د یوزرو درلس ملي بار ده. خو څومره چې موږ او تاسو د سمندر له کچې څخه غرنیو لوړو سیمو او اتموسفیر اوچتو برخو ته زو په همغه اندازه سره په دغو سیمو کې د سیمابو د سیما باوري متری ستون ته موږ او تاسو متوجه کیږو. نو دغه د سیما بو کچه پر لوړېدو باندې ځي او یو ځای د فشار ستنې راټیټیږي. کله چې د فشار ستنه راټیټه سپل نو دغه موضوع د افغانستان په بیلابیلو اقلیمي سیمو کې په بیلابیلو هواو کې پیژندل کیږي چې په ځین مختلفو سټیشنونو کې موږ او تاسو پیژندل سو. ورځ د کونکو تاسو په خپل کتاب کې کولای شي چې انځور ته متوجه اوسئ. په دغه انځور کې تاسو ته یو جدول درکړی دی چې په دا جدول کې هر سټیشن نوم میاشت د سمندر لکچې څخه لوړوالی په مترو کې او د سیمابو د ستنې لوړوالی په ملي متر کې تاسو ته په نشه کړی دی چې د سټیشنونو کې لمړنۍ په خپل لمړنۍ سټیشن نوم چې دی شمالي سالنګ دی چې د میاشتې د اکتوبر د میاشتې کې 3350 د اندازه سره د سمندر لکه چې څخه لوړوالی لري او د سیمابو د ستنې لوړوالی یې 680 ته رسیږي. هم چنان جنوبي سالنګ چې دی هغه هم د اکتوبر په میاشت کې 3050 د سمندر لکه چې څخه لوړوالی لري او د سیمابو کچه یې 640.9 ته رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ غزنی، کابل، خوست، هرات، فراه، جلال آباد، بغلان، کندوز او مزار شریف هم د دغو سیمو له جملو څخه د تاسو کولای شئ چې په ترتیب سره په حقله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ او تاسو د دې د فشار په حقله ولوستل نو موږ او تاسو ویلی سو چې دغه کومې سیمې چې دي د ارض البلدونو د دایرو د ویش له مخې څخه د فشار د مرکزونو یې چې دي پر مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د استوا د کرښې ساحه ده چې د ټیټ فشار لرونکو مرکزونو سیمو څخه شمیرل کیږي چې ټیټ فشار لري. په دې کې د فشار د اندازه چې ده ټیټه لوړنه ده. دوی هم د سرطان او جدي د کرښې ساحې دي چې لوړ فشار لرونکي دي او لوړ فشار لرونکي مرکزونو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي. دریم هم د ارکتیک او د انټارکټیکا د دایری کرښې دي یا هم صحیح دي چې د قطبونو په پرتله سره د دوی فشار اندازه چې د ټیټ فشار لرونکي د لوړ فشار نه لري. او څلرمه چې د قطبونو ساحه چې لوړ فشار لرونکو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا د افغانستان شمالي نیمه کرې د لوړ فشار په ساحه کې موقعیت لري. نو په همدې دلیل سره موږ تاسو ویل سو چې افغانستان د شین اسمان لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات اورښت نه پکې کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د هوا د فشار د لوړ فشار ټیټ فشار هم چنان د لندبل په حق معلومات لاسته راوړل. هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به د افغانستان اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل. دا چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي نو مختلف ډوله اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه یې خپل ځان کې مهم عنصر لري چې د هغو له جملو څخه تودوخه، لندبل، اورښت، ټیټ فشار، لوړ فشار موږ او تاسو په نظر کې نیولای سو. نو ویلای سو چې افغانستان مختلفو اقلیمي سیمو له پلوه څخه پر پینځو برخو باندې ویشل شوی دی چې لمړنۍ اقلیمي سیمې یې د صحرایي یا هم دشتي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دویمه هم د منسونی اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دریم د ستیپ اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، څلورم چې دی د تندرا یا هم الپین اقلیم دی او پنځم اخرنۍ غرنۍ اقلیم دی چې هر یو موږ تاسو نن ورځ په تفصیلي شکل سره لولو. لمړنۍ صحرایي یا هم دشتي اقلیم په حقله معلومات بلو دا چې د لمسخه روشانه ده. دا هغه سیمې دي په کوم سیمو کې چې اورښت په کمه اندازه سره وي، ځکه دغه سیمې چې دي د اورښت منځنۍ اندازه چې ده د لسو څخه تر پنځو ملي مترو پورې ده، خو ډېر په ځنډه سره د دغه اورښت رامنځته کېږي، ځکه دغه سیم چې دي صحرایي سیم دي، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو دویم چې دي منسوني اقلیم دی، چې منسوني اقلیم په خپله په دغه اقلیمي سیمې زیات شمېر اقلیمي سیمې په دې کې موجودې دي، یعنې زیات شمېر صحیح چې دي برخې چې دي په دې کې راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه یو خپله سپین غر دی او د نورستان غرنۍ سیمې دي، د لغمان یوه برخه دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې تر څنګ د پکتیا ولایت تیره بیا د خوست او د هند سمندر له منسوني بادو څخه اغیزمن دي، نو ځکه په اوړي کې د هند سمندر لندبل لرونکي جریان او په ژمي کې د سایبریا سوړ جریان په دغه سیمه کې لندبل باندې غوره اغیزه کړې ده، چې دغه سیمه په خپل لندبل لرونکي هوا لري چې یو شمېر نورو سیمو ته یې ښه زمینه چمتو کړې ده، لکه نشتر، سړي او نوري دغه سیمې چې دي په لندې په میاشتو کې یو څه وچه هوا لري، خو د کال په نورو میاشتو کې بیا هوا په دغو سیمو کې لندبل لرونکي وي، چې کلنۍ منځنۍ اورښت یې 460 څخه بیا تر 680 ملي مترو پورې رسیږي، چې په دې توګه سره یو لندبل لرونکو سیمو په نامه سره پیژندل شوې ده. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو بل هم درېمه چې دی هغه په خپله مدیترانایي اقلیم دی، دغه ډول مدیترانایي اقلیم چې دی د زموږ په ګران هېواد افغانستان د ختیځ په برخو کې موږ او تاسو لیدلی سو او موږ او تاسو یې پېژندلی سو، ځکه په دغه مدیترانایي اقلیم کې عموما هوا چې وي وچه او ډېر توده اوړي لري، یعنی د دې اوړي چې دي اوچ او تود وي. همچنان د دې تر څنګ دوه ځانګړنې چې ده هغه په خپله اورښت پکې کې زیاتره د وخت د ژمي په وخت کې اوریږي، یعنی اورښت زیات وخت چې دي هغه په خپله د ژمي په موسم کې وي، چې دا یې هم موږ او تاسو کولای شو چې مدیترانۍ اقلیم له لحاظه وپیژنو. او دریم هم په اوړي کې د تودوخې منځنۍ اندازه د سانتیګراید د 22 درجو ته رسیږي، چې دا د اوړي په موسم کې د دې د سانتیګراید درجه 22 کې وي. او څلورم د اورښت اندازه د کال په ترڅ کې په تیرې بیا د ژمي کې له 30 څخه تر 30 ملي ملي مترو پورې رسیږي، چې جلال آباد دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي، چې یو غوره بیلګې ده. او موږ تاسو ویلی سو چې د غزاونې چې دي د جلال آباد په یو شمېر واورو سیمو کې دغه سیمې وچې اقلیم ښکاره کوي، چې په دغه اقلیم کې د وریجو کرنه، ستروسباب، د نارنج، د کورنۍ ونې، ګنۍ، خرما ونې، سروي او مدیترانۍ اقلیم کې ښه وده کوي، او دغه د مدیترانۍ والی لسیمو شه نشه یا هم بلګه بلل کیږي. د دې تر څنګ قدر منو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سټف د سیمو اقلیم په حق معلومات لولو، چې د سټف د سیمو اقلیم په خپل په افغانستان کې دغه سیمه د منسون او مدیترانۍ اقلیم په پرتله یو پراخو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، او هغه سرګندې ځانګړتیاوې چې د سټف اقلیم لري د هغه وچ اقلیم له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په همدې سبب سره د شپې او ورځې ترمنځ په تودوخې د سانتیګراید درجه د 30 درجو ترمنځ وي. دغه توفیر د کال په ترڅ کې د 20 څخه تر 15 درجو پورې زیاتیږي، یعنی په لومړي سر کې دا په 30 درجه وي، خو وروسته د کال په جریان کې د 20 څخه تر 15 پورې زیاتیږي، او اورښت عموما په ژمي کې وي، یعنی د کال په نورو موسمونو کې اورښت نه کیږي، چې په منځنۍ توګه سره د 250 څخه تر 300 ملي مترو پورې اورښت رسیږي، او د سټپ سیمې زیاتره واښه لرونکي او چټي کایدې بوټي په ځینو ځایونو کې لري، چې په پراخ ځمکو کې شنه کیږي، او د سروي روزنو لپاره غوره سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نستف چې دی په خپل د شمالي ستف ساحه چې د جنوب سیمه ده، او د شمالي په ستف کې میټرولوژي سټیشنونه هم موجود دي، چې د بغلان، میومي، مزار شریف، کندوز، هرات سټیشنونه د دغه سټیشنونو د سټیپ د واورو په سیمو کې دي، چې هندوکش شمالي جوړي د شمال سټیپ برخو کې شمېرل کیږي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو د جنوبي سټیپ اقلیمي ساحه بلو، چې د جنوبي سټیپ اقلیمي ساحه بیا یوازې د یو شمېر حبوباتو او غلو دانو لپاره ځانګړې شوې ده، چې یو شمېر سروي د روزنو لپاره ښه امکانات برابر کړي دي، او پراخه ساحه ده، خو د اوبو د نشتوالي له کبله څخه توپوګرافي جوړښت او د خاوري خبرې خورا ترکیب له مخې څخه حاصلات لږ دي، یعنی کوم حاصلات چې لاسته راوړل کېږي په کم اندازه سره دي، او دغه ساحه چې د پخپله د شمالي ستپ د اندازه د غوروالي نه لري. د دې تر څنګ د الیف یا هم تندرا اقلیم هم دغه ډول اقلیم چې دی لوړې غرنۍ سیمې دي چې مهمو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر سیمه خپل ځان ته مهم ارزښت لري. غرنۍ اقلیم خو موږ تاسو ویلي چې عموما اقلیم په لوړو سیمو کې د تودوخې د حرارت درجه کمه وي، او په کښتو سیمو کې د تودوخې حرارت چې په زیاته اندازه سره وي، او په غرنۍ سیمو کې اورښت هم باران په زیاته کچه سره کیږي چې دا د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو موږ ویلی شو چې په دغه چې دی د افغانستان د غرونو د سرونو څخه تیریږي، نو ویلی شو چې ډیری واوري په لوړو غرنۍ سیمو کې وي، او هر سټیشن خپل ځان ته مهم اقلیمي ارزښت لري. خوشحال که درمان از دکان که نو دا اوز مجاز تا سودنان ورزی لوس خیلی دا چی تردیدم پر یو سمو تر لسه کری و سی جاوی و سپو سی و سی جای و سم دا لوس رکنون که برخی ترازو چی پده برخی که پشتنی دی ستاسو کورنی دنده دا چی تاستور که درمان از دکان که بی پا وقت سر اجرا کوی. نو سوالون تکرار روام درمان از دکان که تاسی پا خوری کتاب چو که لزرن سر نوت که لمرانه سوال دستف دستیمو اقلیم تشریک دی، بایم سوال دا افغانستان دا اقلیمی سیمو نمونه واخلی. نور نو درنوز د کون کوز مرستاس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مندې په یو څه پوسی او سی جی تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. دره په مان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا 1 ولس.